سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواړی اسمح کې درې چې خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبانو د اپا پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ شمال لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایی چلان وزارت هوا پیژندنې ریاست تیره شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاخ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې دا 50 تنه یې مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاسو زیانګارو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. پختر خبری ایجنسی طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لارې 21 نیمروز د وریښمو پله لارې 23 او د ایراد د اسلام کله لارې شپږ سلې کورنۍ وته راستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوخه کې په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نوومبر لمړۍ نیټه د بیا ستاسو افغان کډوالو د لیس اخراج پیل کړی دی. د افغانستان د کورنوي رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د ریوي ټاپکي بي خلک بل یو تن مړ او د بي خزي په ګڼو شپږ تنه نور ژوبل شول. په راپورونو کې ویل شوی چې په 22 ولسوالۍ کې د یو کورلا ډول او ټوري موټرو د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبل وخت ده. د ځینو ټاپیانو روغتیایي وضعیت خراب خوده شوی دی. د دې ټاپکي بي خدلات پړه څه نه دی ویل شوی. د سړکونو خرابوالی د ټاپکي اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بي باکي په افغانستان کې د زیاتو ټاپکي بي خاصلي علتونه ګڼل کیږي. د لوبو لړګر به د افغانستان د شلوري سیالي په لړۍ کې زمبابوي ته دوا پریاو ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ درې شلوري سیالي لوبو لړۍ دوا پریاو د افغانستان په بری تمامه شو. د لوبو لړۍ درې مسلې نن شنبه د دسمبر په 14 نیټه تر سره شو چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالي په چا افغانستان ګټلې او توپ چونه یې غوړه کړې و. زمبابوي په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي للاس ورکړل او یو سل 28 منډې هدف وټاکه. د زمبابوي لپاره برایان بنت مخکخ منډه جوړونکی و چې یو دیرش منډې وکړي. په افغان ټوټو پاتونکو کې راشد خان سلور مجیب رحمان نوین الحق او عظمت الله مرزي دوه دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوري ورکو شو هدف د لوبي د ورستۍ اور په دریم توپ د وو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. عظمت الله مرزي سلور دي او محمد نبی سلوري چې تاسو دې منډې وکړي. ټکر شې ده چې دوه لوبډلې د دسمبر په 14 نیټه د درې ورځې سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
له زیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده
خپلو زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي.
او په کندهار کې د فابریکو جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کیرته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت شورا غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. نور جزال سنګه کړ پراپور
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل
With today's adoption, د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په خبره د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې هغه دغه بندیزونه موثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جانباز بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
د هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نومونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
لزیرک تلیفونونو د تنکی ځوانانو استفاده د دې لودې سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت یې لزیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیلي راپور کې
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډېری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو او موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پابجي لوبه کوم او همدومره وخت په کې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحانه که می خیزم، صبحانه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه می خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زمونږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار
خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کړي، ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کړي هغه د هغې څخه د خپلو زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کولی شي د اروایي زیانونو څخه مخنیوی وکړي، د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دسترسي به اطلاعات
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډېره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي ثنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولی شي په یوه ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازه بندی شوی نو سه د ټکنالوژي او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلی ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکو او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصرفا 17 سال سن داره، متعلم صنفی است.
زما اولادونه په زده کړو بوختی. زما زوی سید مصطفی 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کون کې دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبه هم پکې کوي.
وگاه ها در قاط بیکاری گیر میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو وراسته کېدل دي. دغه اصطلاح د یوه انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو په ځانګړې توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري ضایع کوي.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دې هېواد کې د کډوالو د پراخو نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني استان نه لري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري ستنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. نور جزئیات سره ککړ په راپور کې.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه که در کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسو، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې باشه خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز میکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصوله او ډوډۍ را کوله. هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې دعوا کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هېواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 386 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پېژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لېږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې ته اړ نه شي.
په تېرو درېو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکرېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي حملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې به چارواکي ویلي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې ویشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف ویشتلې دي. لیکلی چې تیرې یکشنبه بشار الاسد له واکه وپرځول سو. د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حملې کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړي دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریې د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخليدو مخاوني ولسي. ښاغلی میرز چې شای د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټې رتبې چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې دا مهال ورباندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یکشنبه دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د هیواد په کچه د یو خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجي په نوم د ټوکر جوړولو یو ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به فابریکه هره ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او 1000 متره ټوکر به رنګ کړي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 500 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوالتن خارجي او داخلي کارکونکي مسلکي کارکونکي کار کوي.
د دې فابریکې د جوړولو چارې دا مهال 50% بشپړې سوي او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندس نساجي د فابریکې ویاند رحمد رشید وایي د لومړي فاز په بشپړېدو سره به دا فابریکه هر ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او د 1000 متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندس نساجي فابریکه
د کندهار پاینو شرګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړی شي. 50000 متر ټکور تولیدي په سلر وسات کې 100000 متر ټکور رنگوي. خدا شمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره البته به 1.5 لک متر مربع ټکور تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او سربیره پر دې به یې تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په ښه سترګه ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولی سي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو چې جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه چې خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخه چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چې دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری تا په غزا کې ساده سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړېږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 15 پورې فابریکې په آینده کال کې نوې مرش دلته په کندهار کې ولرو چې د هغو څخه یې ډېرې غټې کارخانې چې د سیمې په سطحه یعنی د ملکو په سطحه دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیونه ډالره لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې تر څنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډېر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کېږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د دې په شفافیت کار وکړي او ګټه یې د سیمې د پرمختګ لپاره وکاروي. په دغه نور حال راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دې په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوې ګټه دې د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې په اورزګان ولایت کې د مالو پر 15 قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې اورزګان ده ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاسراوني چې متدی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانونه چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ دا غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل شوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا چې د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې لپاره چې کی په بل بدل راباسي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېسل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووز هغه په مشکې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي. ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانونه قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره، او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی، او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوي، چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
مرغدانی پور ناستی دی دور از دخنو نفاتی دی او سخت تشویش خیشتیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د هند د سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی، لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشي شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشي شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 4 چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله یو 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له امله یې ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیس وار له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له امله یې ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړي دي. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولی دي. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 په توقیف کې وي، خو 2 وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منصور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نه و ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیره کړه. ارجون د دې وژل شوې مېرمنې له کورنۍ سره د $90,000 په ارزښت د مالي مرستې اعلان وکړ او د دې مېرمنې د ټپي شوي زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو تصادفي وه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 15 101.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې زو خبرونه ده. د طالبانو د واپېژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو، شمال لویدیځو، لویدیځ جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د واپېژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لارې 21، د نیمروز د وریښمو پله لارې 23، او د هرات د اسلام کلا لارې 46 کورنۍ واته رسنۍ سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په 2012 کې د یوه کورلا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته خبر هم ده چې افغانستان د 20 ورځو سیالیو په لړۍ کې زمبابوې ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د 3 شل ورځو سیالیو لوبلړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبلړۍ دریمه سیالۍ نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د 3 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چې افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. زمبابوې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې یې اهداف وټاکه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدل چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سي مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو. هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لحظه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره پسی برخه که دوه کلن و زده کرو تا یاد نظام اجازه ورکړی و. داده واسه پا دی هم بندیز ولگه و. او ده گان شمیر افغانان پا خبره نور دوی تا ده هیله نده پاتی چه. یا ورز با طالبان بیر تنجون زده کرو تا پریک دی. پا بغلان که دیو دوه کلن انستیتوت لستاد سرمو پا دی اکل مرکه کردی. ده میرمن داکتر زرغونه نمیگی. نموڑی دروانی برخی پا درمالنه که انجونو تا درس ورکا و او اداری چاری هم مخکی بیولی. هغه وای سره لدی چې د انجونو اقتصادي حالت خنه و خو بیا هم درس تا ورکلی. هغه هم د طالبان حکومت ور باندې بند کړ.
سره لدی نه چې خپل مصرف به نه درلوده مګر پیاو رقم باید خپل مصرف بکوه. په ډیر شوق او په ډیر تب تلاش سره برغم په دغه وسی دوی راغللی او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور خړدو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننن افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هېڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالی هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا ووایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راولي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغۍ راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختمي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللي، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جینه زور درلوده، توان یې درلوده، له همغه جینه به راتللی. ولو چې پلار یې که موچې هم وایي دوی راتللې درس ویلی. سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خرابه دي، د چا چې پلار موچې هم و دوی راتللی، د چا چې پلار عریضه نویس هم و هغوی راتللی. دغه پرون د یوې محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر یې کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوږه وګرځي، د هغوی لاسنیوی به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي. او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتو نو چې تېر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونه، انستیتیوتونه بند شول، داسې مې ور وکتلی. نور نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چند منله راسره د رئیس میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې و لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او انجنوکیو خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین انجنوکیو زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولی.
رواني اړخ نه داسې وضعیت چې یو څو ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذه یم، رواني روغتیا مضامین تدریس کوم. چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل څه مې څه واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انسټیټیوټو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلاً هغه روحیه، مورال، انګیزه د هر څه له منځه تللې ده. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلن سره، یوې ښځې په خوب باندې، یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي دا ټول د همدغه چې ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته لدینه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي، په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دوم راتوای چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره؟ ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندهداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خنده تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناستو، ټولو خندل خندل، یو ځلې مې څه ورو کتلې، امیل ده ټولو زړل. ما ورته ویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همداسې همت لاسه ورنکي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه، مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوی. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا، قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده. اوس چې موږ تر یوه حده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو پسې برخه کې 2 کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړي. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پرېکړه نه بدلېږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې 2 کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړې، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو. نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه 5 کال د منګ غوندې 6 کال او آخر کال یو هغه نرسنګ شروع کړه، یو ډیپلوم ورسره اوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پوهنځي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پای نه په کور کې نه ول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشو طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون ویلی، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې 3 کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله وه هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالک کې مثلا واده یې نه یې کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه یې، نو دا هغه خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شوه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل شول، دی خلکو وضعیت را ته وایه خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو داره ته وایه څومره منفي اغیز وکړ
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واتساپ کې ستوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکړه اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دې پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي باور کا هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بس کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغسې غم او درد را باندې تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل لکه مونږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې به دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بستاسو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بم شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لحظه به زما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځانته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع قابلگی دروازه ببنده شینو دا دومره استقامت به نور لکومه شی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرتا و داریگی او بیرتا و غرزه ورشی دا خودیر سخت دا
بله داره تو وید چه دی تاس به نظر ولی دا دول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیگی
نو دا خبر دا چه طول افغانان ذهن کده دا طول افغانان چه علم لری دا طول افغانان چه دی ریختیا دی اسلام پو مانا پویگی اگه چا چه اسلام مطالعه کرده اگه چه قرآن کریم مطالعه کرده اگه چا چه حدیث مطالعه کرده دی اسلام شروع دی اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادان ښځې وي همې شاګردان یعنی ټول هغه اته هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ چاگرد ورکوی اغا خزوا تا تلاشی تا زای پوری اغا خزوا نا دست یا محیط که چه درس دروازه چپ مخوا ترش ندل تا خو اسلامی چشم نشتا کنه دا اسلام خلافی چشم نو نا دا اغا چه دی چه منگی طول ایرانی چه چه شه ایلات چه شه در چه دا دروازه مخ ترشوی چه منگی پا ایلات پا ایدائی منگ بید ایلات دپار افغانان بید ایلات دپاری او کار کرو چه ایلات ند معلوم
کلس تاس بزان سر فکر کوئی دی دوی دغه کارونه چه راستر بلی پا افغان میرمنو باندی فشارون روڑی څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پانتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبر ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي د اسلام په ارزښت پوهېږي د هېواد پرمختګ غواړي د داسې حکومت په خلاف وي
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي البته دا ثابته شوې ده په دغه تېرو درې کلونو کې خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه
که مونږ دا نسل له منځه ځي د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیروی و زوان انرژی و در افغانستان در پرمختگ در پاره خیر من در اجازه نیه خوب یعنی فرض مثال من در اجازه نشوه نو دا گره خوب در سوی دامن شور کواله کتنگ به یک کشور پیشرفت که چطه در علم دروازه پا مخوا تاری نو بیا خو اماغ در اسب و در خور خور وقتون شو چه درس بکنه و نو یکانه شاید چه یک کشور یو زای پیشرفت در رسوای شید یقا علم ده نو بس انده هیله میده خیر که دری کال زایی شو خیر که سلور کال زایی شی خدا در علم دروازه دی یا پیشرفت دروازه دی یا بل چه احتیاج و نو سید نور کشور رو تا من که کمک کو بده چه من همیش همیش لکه یو چه در نور کشور رو خیرات تا من کینو در بانک جهانی خیرات تا کینو در آسیایی کشور رو خیرات تا کینو در اروپایی کشور رو خیرات تکینه نو بس نام دا هیلم دا چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غاری پا هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دوش چې علم دروازې دې خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې وي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دو د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل هغه حماقت چې دو په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې موږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري نه بستر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دار اوباسي. او که ستاسې یاد ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونه دې دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به ورچې تعجب بولم. ایمانان در سوایم چې زه په دې دومره دردیدلې ما زه خپل یعنی لګمریزه مو ما تاسو ایمانان دلوي مچې د حکم سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي. ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور تلې دي. ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمنی، هر فرمان د خزو سره د دشمنی، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې تسې پوخ ځای نیولی دی او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوګونو باندې. نو ولې وای دو نه حق وایي، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دو باندې اماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، هم نشي تحمل نه لري او حق ګوري. نه ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو له ویلی دی. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
جنگ دا دوا کو رشت من دوتن
وطن تر څو بسوال تپ چوک ناست وی مرمند وطن تر څو بسوال تپ چوک ناست وی مرمند وطن سودا گر سخنڑو جنگلو